اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا زه عصمت ساروان درته هرکلی وایم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ایران د بشری حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او د یک شنبه په ورځ د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په اروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 190 ښوونځیو د جوړولو د پیل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون سه شنبه خبر ورکړ چې دغه ښوونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکاري جوړ شي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پرون سه شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د رادار دا سایت د امریکا ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه. ملګرو ملتونو ویلې د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمری دی کارلو دا خبره په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګرو ملتونو د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو له افغان مدني فعالانو سره خبرې وکړې. د دې موضوع تفصیل سفیع الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمری دی کارلو د دوهې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یو داخلي مسله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهده او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغه معاهده ترلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یو داخلي مسله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پورز غږیدله. طالبانو د 2018 کال له اگست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښ پګم ټولګي پورته خوندې وټړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وټړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوحې درې میناست په ټول استي او اشوي بحثونو کې د ښځو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله وی ټولنې نیمای برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړې وي. د دوه درېمې اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوی او د شاوخوا دیشو هیوادو د ځانګړو استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشوه. تر دې ناستې وروسته د سې شمې پرز د افغان مدني ټولنې ځینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالې روزمری د کارلو ویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو زنګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوه دریمې ناستې ګډونوالو زنګړو استادو ته د ښځو او اقلیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او ګنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوه دریمې ناستې او په ټوله کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
international community generally.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوه په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالۍ په اړه خواشینی وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری دی کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دې ادارې یو شمېر مهم او حیاتي پروګرامونه د بودیجې د کموالي له کبله له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اداروي تر دې دمه د ژغورنې ځینې حیاتي پروګرامونه ځنډولې دي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی آزادي رادیو ته وویل چې دا مهال دا اداره د بودیجې د کمښت له امله له شاوخوا 12 میلیونه اړو کسانو څخه یوازې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسوي. د موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پروګرامونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دوی ځینې حیاتي پروګرامونه د بودیجې د سخت کمښت له امله د ځنډېدو لږ وخت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د چنګاښ میاشتې په 12مه په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر اوسه یوازې 6.9 میلیونه ډالر مرسته ترلاسه کړې چې د 2023 کال لپاره د غوښتل شوي بودیجې 22.3% جوړوي. او چا مخکې ویلي و چې سږکال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي چې دا مهال د افغانستان 12.4 میلیونه یا 3 برخه وګړي له لوږې سره مخ دي چې 2.4 میلیونه وګړي د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په سخت حالت کې دي. په افغانستان کې د دبليو اف پی وایاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب اوس د بشري مرستو له امله یو څه ښه شوی، خو سخت مالی ناورین دغه مهمې لاسته راوړنې لږ وخت سره مخامخ کړي. نوموړی وایي
اوس مهال د خوړو نړیوال پروګرام یوازې په میاشت کې د 1 میلیون خلکو د مرستې توان لري او نور 12 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري او د بودیجې د نشتوالي له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام په بیړني توګه د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او فعالیتونو روان ساتلو لپاره 1 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بېوزلۍ سره مخ دي او مرستو ته جدي اړتیا لري.
له بلې خوا د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلونو د دوامدارو اغیزو په اړه اندېښنه شي. دا فدراسیون په خپل نوی راپور کې وایي چې سخت بارانونو او سیلونو د افغانستان 3 ولایتونو اغیزمن کړي، خلک به کور کړی او په سیلزپلو سیمو کې ساري ناروغي خپرې کړي. یو شمېر سیلزپلي وایي له سیلونو نشته 2 میاشتې اوري، خو دوی لا هم استوګني او د ژوند اسانتیاوي نه لري.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 3 د سختو بارانونو او سیلابونو له امله اغیزمن شوي چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغیز کړی دی. د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې له 280,000 ډیر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو له امله اغیزمن شوي او 1 میلیون نور لا لږ وخت سره مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشتوالي ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې د سیلابونو له امله 300 کسان وژل شوي، څلویک زره او پنځه سوه کورونه زیانمن شوي چې له ډلې څخه یې څوارلس زره او دوه سوه کورونه ویجاړ شوي. یو لکو څلور اتیا زره او دوه سوه هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوي او زرګونه څاروي هم له منځه تللي. په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا دوه میاشتې له سختو سیلابونو اوړي، خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د اوبو وړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زمو کوټه هم هغه سي خټې دي او په کې د نن شوی یو کوټه مې درلوده چې درځي کړی. اوس وایم دا سنشي چې زلزله وشي او راچپه شي په خیمه کې ژوند کوو. زه هر تر لاس یا پنځه لس چوپه یخ یو به اخلو. راوړو یخچال نه لرو، هیڅ نه لرو.
سیلاب ځپلي وایي چې له مرستې پرته نوی ژوند نشي پیلولای. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب ځپلو ته استوګنې پکې شاملې دي ځنډولې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
ملګرو ملتو اعلان کړی له خان یونس څخه د فلسطینیانو د وټولو لپاره د اسرائیل امر د اکتوبر د ومی د جګړې له پایل راهیسی له ملکی سیمو څخه د وټولو تر ټولو لوی حکم دی. د راپورونو له مخې اسرائیل د غزې په شمالي سیمو کې تر یو میلیون زیاتو خلکو ته امر کړی چې له خپل سیمو ووسی. دغه امر د اسرائیل صدر اعظم لخوا صادر شوی چې سختي اندیشنې پارول دي. د دې موضوع جزئیات له سفیولا ستانګ زیاورو.
ملګری ملتونه وایي له خان یونس د خلکو د وټلو په امر کې چې اسرائیل ورکړی د غزې یو پر درېمه برخه خلک شاملېږي. د خبر د ملګرو ملتونو ویان ستيفن دوجاریک پرون په کانفرنس کې وکړه هغه زیاته کړه په دومره لویه کچه د خلکو وټل به یوازې د ملکی خلکو کړهونه لا پسې زیات کړي او بشري اړتیاوي به ورسره ډېر شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان په خبره خلک اوس له ستونزمن او ناشونې انتخاب سره مخ دي، ځکه چې کله خپل سیمو ووزي نو د اتلو لپاره مناسب ځای نه لري او که ونه ووزي نو سخت جګړې سره به مخ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو غونډه کې د غزې پر وضعیت بحث وکړ. د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې سیګریټ ګاک په دې غونډه کې ویل په غزې کې د بيدار شو کسانو شمیر نږدې 2 میلیونه تر رسیدلی.
فالوینګ د اسرائیلي افنسز اگینست رفح سینس د 6th اف مې
د میلا شپږمې نیټې راهیسې پرفه باندې د اسرائیل له بریډونو ورسته ل 1 میلیون څخه زیات خلک یو ځل بیا بیکوره شوي چې له بده مرغه د سرپناه او خوندیتوب په لټه کې دي. تر اوسه پوره په غزه کې 1.9 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. زه له خان یونس د خلکو د وټلو په امر باندې سخت اندېښمنه یم. په غزه کې هیڅ ځای امن نه دی.
ان غزا نوویر هاز از سیف.
د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوې دي. غزه چې 2.3 میلیون نفوس لري لا هم تر بشپړې محاصرې لاندې ده. اسرائیل وایي د تیر کال د اکتوبر په 8 د حماس په بریدونو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوې او د غېډلې شاوخوا 2500 تنه يرغمل کړي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو، قطر او مصر له هڅو منځګړیتوب سره سره د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند رامنځته کولو خبرې ناکامې شوې دي. دواړو خو د تیر کال د نومبر له 13مې تر 14مې پورې یوازې یو ځل اوربند پلی کړ چې په ترڅ کې د حماس لخوا د یو څلور شپږو تنو يرغمل شو بندیانو د خلاصون په بدل کې اسرائیل هم 240 فلسطینیان خوشی کړل.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00@22212201.
په کندهار کې د ګرمۍ له ډېریدو سره په ماشومانو کې د نس ناروغي ډېره شوې ده. په دغه ولایت کې د میرویس د حوزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشر وایي په تیره یوه میاشت کې په نس اخته 290 ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره وروړل شوي دي. روغتیا پالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نس ناروغۍ د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس حبزبی روختون د ماشومانو څنګه دلته په تیرې و میاش کې سلګونه ماشومان د نسناستي د علاج لپاره راوړل سي بي. د شکلنی فاطمه هم خپل ماشوم چې په نسناستي ناروغي اخته دي راوړی او غواړي درملنه وکړي. دا وایي د بیوزلی لامل ماشوم دی حال تر رسیدلی
دا خدا سي دي نو هغه مش په حساب کمزوري دي شي نه لرو بل د بل پساره او کې ژوند کو دي او په خپل ځای کې پاک او بد شوم نه شو نسته ولا د سخرکا او شي نسته مسکني ژوند دي بل شي دي مو چې د بزياد مر کولیا د کور دي کور د غوا دراوړ وړه کې به څه نه يم دي دا یو ورځ نو دا په الفا شي دي تراوړ لاغه موسنه کار نه کوي چې تراوړ له هغه پر لګي دي چې ګرته بنج سپل قواس مو کار نه درلو چې هغه مو تراوړ وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس حبزبی روختون ته راوړل سوي د ناروغو ماشومان میندې وای د پوډری شیدو د چشاک د صحیح وبو او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل د دوی ماشومان ناروغ سوي دي.
بلینه داخله غیر بې ژوند دي د دوا واسنه لرو بس نه جوړ سره بیا غلو شي په خانيت ټولم دغه نسنه سي دي د خلو د معنی لاس مجبل علاج نه لرو بش په خانيا ما سره
نه جوړ یو ګره پلا بیا ملونه کې د خیانې و ال پره بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا پناس کې کلمی ورس چي سي ویجه بيته ماکسونو شان راست هغه دا سمده ته کمزوري دا سوي د برو پرسيدل پروم د تفسیر واستله بستر مو
پاینه وخت کې د کندهار د میرویس حبزبی روختون د ماشمانو د څنګه مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وای په تیرې یو میاشت کې 290 د نسناستي په ناروغي اخته ماشمان دوی ترابل سي وی چی د اشمیر پراتلونکو ګرم میاشتو کې نور هم ډیرې دای سي. دا په وینا نه زافته د نه پاملرنی او د تشاک پاک او بوته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسي په ماشومانو کې د نسناستي په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چیرې میاشت کې موږ 200 نیوی مریض بستر درلوده او همدارنګ د 1500 په شاوخه کې مریضان او پی ډی په سره په شکل سره کتلېږي. د سالاتوم نسناستم د سیم نه جوړې دي شدا د ګڼګونی سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو در لاسرسي کموالي دا اومده سندې.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ لپیلې دوسره په ماشومانو کې د نسناستي ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغانی د شهر مرکزی روغتون ته لول سوالو او لی روزایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری د افغانستان پیشلیک درې ټوکه چاپ شو.
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زور مخون تر ما باندې ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې دی پر دې کتاب باندې
پلوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه.
دا ډول مشاعرې چې دی په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کاون طوفاني پر شعرونو شیبی که هیڅ د ماستری تیسس لیکله.
خپل کاون څه ژوندې ده شکر ډېر عزت برخه هغه سره مرسته وکړي ځکه مورته پښتنې کې خو دې او هغه زما پښتنې په ډېر اورین تنګي زو ورک
او د کولالې مومند لنډه کسلر
سیاله د کولا پننداره وا چې په خی وخوې دله او جووري کاندې ته ول وې دله کاند کې تور تیار و
د افغانستان د پښلیک درې ټوکه چاپ شول. شاید پښلیک د کلمې لاوري دوسره دا اوریدونکو پام یو اکیډمۍ ته ورواوړي خدا سينه ده دا کار د جنوبی پښتونخوا نومیالي تاریخ پوه او لیکوال حاجی ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوی ده چې په لاند راتلونکي کې د دې درې ټکو پښلکونو لپاره په کوټه کې لوی غونډه جوړ شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یو لار ده چې په دې ورسیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د څېړونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي، ځکه چې دوی کولی شي د یو هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت په اړه بشپړ پوهه خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو څېړونکی کولی شي یوازې د دې مسلې په پوهه سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه ومومي او هغو پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګوري اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو په راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی شو پوهېدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي. کولی شي تاریخ د ساينس ته څنګه په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه بیل کړي. له حاجی صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیشلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي؟
لومړی ټوک د داود خان تیر په شي کې د پنځه کلن ده، او د ډاکټر نجیب الله دوه کاله او د مجاهدینو څلور کاله دا چاپ شوی دی. شپږ کلن تیر د طالبانو لومړی واکمنی چې ولا هغه ټوک چاپ شوی دی.
دا درې ټوکه سه تاسو یاد کړل، دا په څو مخه کې چاپ شوی؟
ګرد کتاب زما په خیال د پنځو شپږ زور مخونه تر ما باندې، ما پنځو سکاله د ژوند پر بازلې کې پر دې کتاب باندې.
دا کتاب خو پرته له شک سره ډیر زیات کار غواړي، خو بیا هم د څو زره مخې ستاسو یاد کړو، دا ټول ټکونه شاید دغوم رسی دا ته سره
تقریبا د غونګې کیږي د پنځو شپږ زور تر ما باندې.
دا مواد سم په دې ډیټا راغون کړی دي، دا خو ډیر زحمت غواړي، ډیر کار غواړي، نو او تر لاسه کولی هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې کتا سو لړس معلومات راکې څنګه مو تر لاسه کړی دي؟
شي بر صاحب ما ام ال سي په بوشنیچ کې ده، په نباتاتو کې مصري کړی ده. هغه د ریسرچ میتډ مستخو ساينټیفیک انالیسز یا تشخیص کوو، نو دې سره نیم هغه میتډ غوړه کړی دی د پرجدید دور باندې. یو خو رسنی دی، پریس میډیا ده، هغه کې می نړیوال یو رسپانې دا غوسخه می خبرونه راټول کړي دي. هغه کې فاینانشل ټایمز رسپانې ده، د برتانیې ډیلی ټلیګراف دی، د امریکای کریسچن ساينس مانیټرز رسپانې ده، نیویارک ټایمز دی، واشنگتن پوسټ، واشنگتن ایگزامینر او داسې نورې میوزیک مجله او داسې سیګر زم تقریبا سل سایتونه زما سره سره بیل بیل چې هغه تر ډیری اندازې مستند ورته ویلی سو، یا هغو ډېر څېړنه کړې ده، خوارق شوې ده په خبر پسې. ما خپل په ذهن کې معیار ورته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټي د ناپیلتوب د بولې یا یوه لور ته مایل نه داسې خبر راواخم په ازاد فکر یې ولیکم. دویم شی یې د ثور د کودتا د شپې څخه د وشتم اپریل د شپې څخه نو له سوا اتاویه دا هغه څه بیا در دوه زره درېمه کاله پورې بی بی سي امریکا ژغ، بی بی سي اردو پښتو دواړه، لومړی پښتو ولا بیا وروسته اردو بیا وروسته پښتو رااله، دری او کابل رادیو، تهران رادیو، جرمنی رادیو، تقریبا د دې خبرو نوم په درې زره شپږ سو کې ستان کړه ټول کړی دی په متواتره توګه. دویمه سرچینه مې دغه ده، دریمه سرچینه مې زه خپل تللی یم، وار په وار تللی یم، د اشخاصو سره مې مرکې کړي دي، د هغه مرکو پر بنسټ مې خبر اخیستی دی. بیا نو په پاکستان کې جسارت ورځپاڼه د نوای وخت د مشرق ده، جنګ ورځپاڼې دي، د پاکستان قومي ورځپاڼې دي، په اردو د دې سره مې دغه کړی دی. د هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب او شهرت ننګیال او محمد اسیب سمیم او محمد عارف خروال او استاد عبدالله رفیع صاحب
دی ملګرو زما سره په دغه برخه کې مشوره یې شي مشورې را کړې دي. اسانی په کابل کې راته پیدا کړې دي او په پېښور کې د علوم اکاډمۍ ته لار وسوله. د علوم اکاډمۍ ته زه په ډېر وار ورغلی یم. د بېلګې په توګه د حفیظ الامین درې میاشتې زده وه. د حفیظ الامین شپاړسم سپتمبر 1999 د درویشتم دسمبر پورې په دې پسې زه 15 واره تللی یم کابل ته د علوم اکاډمۍ ته. هغه وخت کار کوي نو په هغه کې مې بېلې ورځپاڼې لکه انیس هیواد، د کابل ټایمز او انقلاب ثور د دې کلکشنونه مې په لاره ولیدي، خصوصا د حفیظ الامین درې میاشتې پیر مې راخستې دي. دغه خبرونه راټول کړي دي. بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو مجلې، د دې سیمې مواد راخستې دي. بل بیا څه پس دغه کې د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان دا هم د دې دریوان لاندې د جولو جولو کلو پیښې هم په نت کې چې سرچ څوکې پیدا کېږي هغه مې کتلې دي. دا په هغه کې مې چاڼ کړي دي چې باړلې دي. څه د انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کې ما کتلې دي، یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پیښې راوړي دي. یعنې زما وسه ویدي چې بر صاف یو سرچینه مې نه ده پریښي چې دا هغه څخه مې تنې درایستې.
حاجی صاحب ولی محمد دا کوم شنه ستاسو یاد کړل، دا بیا هم ډیر لوی کار دی او ډیر سخت کار دی، لیکن په اوسنی وخت کې کېدای شي چې تاسو امریکایي ورځپاڼو ته مو اشاره وکړل لکه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او بل او بل. اوس خو لا آسانه ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات دغه ورځپاڼو را واخلي څوک، لیکن د داوت خان د وخت د کودتا را ورسته په دغه وختونو دغه ورسپانه خو ډیره سخت وي چې څوک پیدا کی په دې برخه کې موسکړي.
موږ یو شی ست زلندن له تلین د لندن د سنگاپور پورې ګرځېدلې ما نور خلک چې ولر چې سیلو نه کی سوغاتو نه راوځي په کتابو په ورسپانه په دې کې اوره کومه خلګو سره نه لیدله. هغه کی وځ دی دی چې څه شاند کتاب کولمړی ټوک دی باید وخت چې تاسو وي، مګر دا دونکو وخت یو خوري هغه ملکه تاسو مهرباني وکړه هغه شان وس لاس راځي. بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد چې هغه لیکل دي یو ډېر ځخین کتاب دی شپږسته ومخه ګرته د افغانستان په حواله یا د څنګهوالو کیس په حواله. هغه کی د سردار داوود په دور کې د امریکا یو سفیر دی الیوټ نیجه، هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنی چارو وزارت ته لیږي هغه مې ژباړلې دي. یا بل د دې بل نور سفیران راغلي دي دغه استاد مې پیدا کړی دی، دا مې ورکړی دی. او دویم د انګریزي کې کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه، دا د 1900 څخه څرګرلی په انګریزي کتاب دی. د ریلیشن بین پاکستان او افغانستان د پیښو باندې څه څوی دی. نور د دې کتابونه چې هغه د تیش ورکړي دي، اخبارونه د اخبارو کلکشنونه دي، دا کړي دي د هغه سم تیش راځي دي د سردار داوود په اړوند یا د کتابو څخه. ډیر وخت دا کتاب په ډیر سره وخوري اوس دویم دغه څلرم پنځم ټکونه چې دي هغه چاپ شوی دي. ولې په هغه وخت مواد ما معاصر تاریخ څېړلی دي، معاصر تاریخ پېښلیک مې لیکلی دي. دا هغه پېښو زه خپل لګوایم او دا زری چې دي هغه بسم سرچینه کتلی دي.
تاسو د سپینې ماڼۍ هغه ته اشاره وکړه، د سپینې ماڼۍ ډیجیټل لایبرری چې نن سبا خلک ډیر یادوي د کانګرس وبخشي ډیجیټل لایبرری، تاسو هغه ته لار نه ده کړې آنلاین سه لېغم ځینې مواد راټول کړي ځکه لکه څنګه چې ما ورېدلې دي په هغه کې د افغانستان او د پښتنو او د سیمې ډېر زیات معلومات خوندل شوی دي. زه خو ډېر
دغه د دې زمون ژوند په یو ډېر پاسپات سیمه کې تیروم. دا یو چې ما کوم کار کړی دي، ما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان پښلیک کینزل کتابونه د مسیدو په شکل کې ما د څه چاپ شوی دي ته مسیدي دي پروپریټینګ وایي او پر دې کتابونه کاروان ډیر مهم کتابونه دي. پاته دا نه براسکا پونتون دي په دې کې ډیر مواد افغانستان په ولسته چې ما ډاونلوډ کړی دي
یم ژباړلې دي ډېر مواد ست مثال پاره کې یو زما لاس ترالي د کابل ټایمز کلکشن دي د 1970 د لسیز څخه راخستې دي بیا در څور بوده تا پورې ډېر مهم ده دې تقریبا چې ما په پنځه کې کتلې ده د سوکا شان په شي کې دي په دې کې خواري غواړي دا شان کار خو تاسو در معلومه ده چې بر صاحب دا دی اکاډمي کار دی خو بیا خو تاسو در معلومه ده په افغاني ټولنه کې یک لوست کم د سردار داوود د زیوال پر وخت چې د ثور په دتا راتله په افغانستان کې د زده کړې کچه لس فیصده وله لس سلنه وه درې ښځینه په سلو کې اووه نارینه نوي فیصده ناپوهي وله نو د شی چې تلي کې د هغه ویونکی نه وي هغه خو هم سړی مایوسه کوي تر اوسه دا رجحان روان دي زموږ سپي په ټولنه کې د علمي شانو خبرول او هغه ویل هغه چاپول ډېر ستونزمن کار دی نو موږ په دې لکه وه خپل تاریخي مسؤلیت ترسره رسوو الله پاک به دا زموږ سپي ټولنه په شعور وپسولي نو ځوانانو ته زما امید دی چې ودا نور ته خپل پاملرنه وکړي او خپل تاریخ ژوندۍ وساتي او د تاریخ حساس تاسو در معلوم دی چې دا کرونولوژي ده ورځنی پیښې دي موږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دی پر مفرزو ولاړ دی موږ د خپل اصحاب و نصب په باره کې مستند شی نه لرو هغه وجه دا ده چې موږ تور وهلې ده مګر کلام یې نه دی کارولې ده کلام نه کار نه دی اخیستی
حاجی صاحب ولی محمد مننه
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د جون په وبښتم ماشام یعنی تیرونی پنځشنبه په لوګر کې د سنزلګل اطلسه مکلنې مشاعره وشوه په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته د مشاعرې ته د ځای وسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمیر منوال ورغلی وو نجیب الله الخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلیش
زله کډنګ بالا ایثار د کابل ته پزله جوړ باندې بالا تا ورتا او زه د دې وز له ولس خړ پړنجور ته هم تر تور په خپل واټ ورتا او د آشنا یاد په درګه د نکرم راته حیران پاتې ما تا ورتا او زه خو شاعر ځان ته ویل نه شم کګیره پرې د یو ګلا تا ورتا او فانی ژوند ملنګې مزګه شکر چې خوې مې د بچا تا ورتا
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل دودیزه اتلسمه کلنې مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربېره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګ له کوزې پښتونخوا هم یو شمېر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبی راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونې لپاره اغیزمنې وبللې د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم ویل
او د مشاعر تاثیر دا چې په خلکو کې ادبی ذوق او رسر بلې دا غختل کیږي شاعران او لیکوالان خپل ادب په چوکاټ کې خپل وختونه کوي هغه خلک چې هغه شعر او د ادب او دغه شی د دې بازار په یحزو خلک دي
شاعران دلو یا وړو مشاعرو جوړول لدی قبل هم د ارزښت ورګنی چې ځوان او استعدادونه ته پکې د غړېدا فرصت په لاس ورځي د پکتیا اوسیدونکو شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعرې چې دی پاکستان په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي ځکه چې کچېرې د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو په مشاعره کې واورو لږه ځکه موږ تاسو ښه مثبت فکر اخیستلای شو په خپل شعر لپاره یعنی په خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي یعنی شعر په خي
د لوګر سنزلګل دودیزه مشاعره چې زمازدګر محل پیل شو د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او زینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه بیتونه غزل او نظمونه ولوستل دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل
یو د ټکن د غرمې ګران وطن بل د مست مازیګری روان دي ګران دي راوړي سال خایڅونه تصویرونه اشنا زکه په سر دي روان دي ګران دي
دردونه تکلیفونه سخت بخت دې کړې دې بس تیر کړه تا ها
هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دي چې در کړی غواخ لدا شړۍ او دا وړۍ افغانستان.
د لوګر د سنزلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمیر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړلم. او جنہ زلیمو دے نوارا روا جو خطاب شوی کاش کی چنوائی پدے شمکی دے پختو پرابلم پیارانا کے کمازان رکیبان خام خالی بل خام خالا دے پخا کے دے اغزو پرابلم.
د سنزلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمیر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په خان داسترانم کړل چې د مشاعرې فضای رنگینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. د ننګرهار اوسیدونکي جاوید دلدار خپل دا شعر ترنم
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلای دی او نږدې دوه میاشتې مخکې په کابل کې لدی تیسس څخه بریالي دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اواره لکه شمال پونم د کاون طوفانی شعر به له دوی څخه واورم.
زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته؟ زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته؟ سرګردان اور پسې ګرځم، رانه ورک شو وطن چیرته؟ ګرځومه په اوبو مې خپل خاوره مسافره، راته ووایه یارانه کور مې چیرته، مدفن چیرته؟ او اواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. اواره لکه شمال یم، سکون نه می قرار شته. زما د مینې لوری څه شو؟ زما د مینې لودن چیرته؟ د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. په پردي غربت آباد کې لټومه گلشن چیرته؟ له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته؟ مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. کابلې خاپېرې چیرته؟ او غرسنې د ختن چیرته؟ څه بې شوره زندگی شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. څه بې شوره زندگی شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. لک تودو خطر نه اخلم، د عشقونو گلخن چیرته؟ لک تودو خطر نه اخلم، د عشقونو گلخن چیرته؟
شبی که هیڅ د کاون طوفانی پر شعر په یو سل او درویش مخونو کې تیسس لیکلای دی. لاخلی گهیت څخه به واورو چې د کاون طوفانی د شعر کومې برخیه په دې تیسس کې راسپړلې دي.
په تیسس کې مې د کاون طوفانی د شعر نوستالژیک برخه سیړلې ده. دا غسمه د موضوع د ازمه موضوع شوه. د تیسس د خپل دوه برخه لري، هم د کاون په ژوند باندې غږېدلې ما، او هم په شعر کې د نوستالژیک اړخ باندې، ځکه چې دا د کاون په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده. نو ځکه مې غوښتل چې لومړی یې پر ژوند، سیاسي فعالیت، افکار، آثار او دا برخه کې دي، دا ټول پکې تشریح کوم. او دوه فصله کې مې بیا ورته نوستالوژي او په شعرونو کې نوستالوژیکي بیلګې نور تشریح کړې دي.
هغه نوستالژي ځانګړتیاوې، د نوستالژي په برخه کې کوم ځانګړتیاوې په دې شعرونو کې شته، هغه څه دي؟
نوستالژیا خدا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي، نو دغه نوستالژی به خطر زیات د پښیرونو کې کېدل کېږي. یعنی کډوالي خپل د نوستالژی لامل کېږي، بیا درد د کې افسوس د یعنی د خپل د خپلوانو د بیلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان نه بیلیږي، دا غوي په داوی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کېږي، دغه ټول نوستالژیک یا خپلوان مړ کېږي، یا خپل د وطن د ښکلي ځایونه ته چې کله یعنی ورسره بل ځای کې د ښکلي ځایونه سره مخامخ کېږي، ګوري خپل وطن ورته یادېږي، دغه ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کېږي، او په پایله کې داسې شیرونه له انسان لیکل کېږي چې هغه له درد سوز افسوس څخه ډک وي.
شیبجان کې هیڅ دا خو د نوستالژي توضیح شول، خپل د کون سب طوفانی په شیرونو کې هم د غړخ کومه ځانګړتیا لري؟ یعنی د دې شیرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده؟ ځینې خلک کڅام تاسو ویل چې کوم کسان چې له هیواده بهر وي یو ته نوستالژیک فکر یو څه ډیر پیدا کیږي، ځینې کسان چې په خپل هیواد کې هم وي هم دغه احساس ورته پیدا کیږي او هم دغه فکر ورته را پیدا کیږي.
د کوم څه په شیرونو کې بیا د وطن څخه لري والی برخه ډیر زیات پکې راغلی ده، ځکه هغه
یعنی او بخشه یعنی ما مطلب ده د کور د کلی د شار د خلک کوم شان ډیر یاد شي بده
وطن کور کلی خار خپل ملګری ادبی خپل کورانی ادبی خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې تریپات یا وی ادبی خپل وطن یعنی کله چې ما د دې په شیرونو وس پړل اوس ما د نوستالژیک برخه بیا په څون ونه باندې وو او ویل چې لومړی د وطن یاد د وطن په یاد زخت زیات شیرونه وی دي اوس هم کومه د کونسپټ توفانی دغه اوسنی نیم شیرونه چې موږ ګورو چې په فیسبوک او د نور رسنیو کې خبرې نو دوه کوم ګورو چې هغه د وطن په یاد ډیر زیات شیرونه لیکي.
او دا موضوع د کون توفانی د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړو چې خپل هم شعر لیکي؟
نه دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کون صاحب باندې تر اوسه هیچا داسې منسجم او مکمل کار نه و کړی چې یعنی دا وکولای شو ووایو چې کون صاحب باندې کار شوی ده، کون صاحب داسې یو شخصیت ده چې باید پرې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي، داسې کار پرې باندې نه و شوی. ما غوښتل چې د کون صاحب څخه منندوی د هغه په ژوندوني وکړم، نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړ او ځکه مې دا وسیړله چې کاون صاحب یعنی د کاون صاحب شاعری په ډیر سیډونو ارزي، دا غو په شیرونو کې قسم بولنو ته وګورو، دا غو په شیرونو کې خپل د شیرونو فورمونو ته وګورو، آزاد نظمونه د غزلې ده یعنی ترکیبونو ته وګورو، یعنی د دو شیرونو د ډیر سیډونو ورته ویل لري چې ډیر سیډونو په باندې وشي د کاون صاحب شیرونو
په کوم شاعر یا لیکوال چې څنګه ویل کل شوی بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلاتو سره مخامخ شي؟ تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوی؟
زه خپله له دوستونو سره ډېر زیات مخامخ شوی، ما خو دا څه و چې مقالې پر اکبر کارګر صاحب لیکلې وو او سید اصغر هاشمی صاحب چې د کورنل پانتون استاد دی، نو هغه د کلیات د از کاونت توفانی صاحب د شیرونو کلیات د لاس ټول د شاعری چې دی د ټول په دوه کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړو، ما صرف هم دغه دوه مخزه درلود، نو د خپل کاونت صاحب ژوندۍ دی شکر ډېر زیات برخه هغه را سره مرسته وکړي، ځکه ما ورته پوښتنه کې خو دی او هغه زما پوښتنه په ډېر اورین تنګي ځواب ورکړ، او کله چې خپل انسان یعنی هغه شاعر چې خپل ژوندۍ وینو هغه خپل مخزه دی انسان ته.
د افغانستان د پانتون جنټی سیسونه چې ما کتلې دي تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړل چې د یو لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډیر څه لیکي، په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي، ځکه چې دا بیوګرافي دی یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډیر وړه اشاره ممکن ورته په کار وي چې دې ته اشاره وشي. څنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدلار شوونه کوله چې د ژوند په اړه کوم باید څه ولیکي؟
هو کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاوه بیا دا موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کومه برخه پکې راوړو کومه برخه پکې رانوړو، لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ، پرپوزل بیا په پانتون کې بورډ ورته وټاکل شو، هغه پرپوزل وکتل شو، پس لاغه چې تایید شو بیا موږ ورسته لاغه خپل په موضوع باندې کار وکړ، د کله لارښود استاد موږ ته نظر راکړ او راکول او بل دا چې بورډ بورد تعینې د پانتون لخوا پروپوزل کتلو لپاره پروپوزل کله چې موږ پروپوزل جوړ کړو بورد ته مو ورک بیا پس لاغه ماته دا موضوع تایید شو او ما په دې باندې کار وکړ.
لاغلی گهید څخه مننه. دوی په خپل تیسس کې د کاون توفانی د شعر نوستالژي برخه راس پړلې ده. نوستالژي یو غمجن لخوان سرمل احساس دی چې د تیرو شیانو، انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي. دغه مفهوم د همدې یونانی کلمې دننه هم تغشتی دی. نوستس په یونانی ژبه کې کور ته د ستنېدو معنا ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي. نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده، خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه، هلته دغه نوستالژي روښانه کړه. بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د لا لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ور پام شول. نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې، هم موسیقي ته، او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا پښتنه کله نه کله نیو لیکوال یا پخلی لیکوال کوي چې ادبي په هیرونه څه ګټه کوي. دې ته لاند تاسو جواب ممکن دا وي چې د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر لغوندو چې څه د دې بهیر مخکښ غړي ګلالي مومن تر لاسه کړي لدوی بوور.
دا سي لاند مو د مخ کې د څنګه کول شو ماشومان ته کیسی ولیکو لړۍ پیل شوې و چې نیمه جان غینی پیل په دوه غټورو پریزنټیشنونو وکړلو. په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول، لکه څنګه کولای شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو، یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده خاغیز پری باسي، څه ډول کولای شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنگونو او تصویرونو په کارولو سره په ژبه پورې خوندورې کړو، او هغه بهیروالي چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و. ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم. ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالي جادویی سفر.
اوس هم همدا کیسه له اغلی مومن څخه اورو.
د ښار له آبادۍ ډېر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یوې نجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالی د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینی نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغاری جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل، هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ،
مال دی تیاری کندی و باسی چوک شتا؟ ده سیالی بخت خوو یو خیار سپیل پورت پا سیالی غک وکر هو مخف کیگه زب دی لکندی را و باسم سپی پرنگ خر اول وجود نا کچنه و خو خیار و پامی دوینی اگدی چانگی تشو اغی سیالی تا ورخه تکرلا او سیالا پا کرار کرار دوینی دا چانگی پا مرسته لکندی را و وطلا سیالی پا خبلکا چوڑه که دخواخی خوندور روتا سپی تا ورکره دا دوسته لاسی ورکرلو او مننه وکرلا سیالا او سپی نور دوستان ول اغی سپی و پوها ولو چه دا جادویی وینی پلتا پسی را وطلی دا سپی ورطا وویل چه دی بای هم ملشی تر چو زر تر زر جادویی ونا پیدا کری سپی پا زنگل که بلد و او حسای کولا چه سیالا دوونی پا پیدا کولو پسی پس هم لار روانه ووسی او بیا کمی کندی تا ونلویگی سیالا دی سپی الملگر تو با خوشالا و او نور پلارا زان لهم نوا دوی روانو چه ناچا پای دوونو ترمنز یو دول زلا ولی دلا ده هم دی زلا پلور روانه و چه تروی لوی خکولی ونی را ورسیدله ده دغا ونی تنان لکه سرزر او پانی داسی روخان زلیدلی لکه المر سیالی پلور غکو ویل هم دا با جادوی ونوی هغا ونی تنور هم رورانده شوا پا هم دی وقتی لونی پا خکولی غک وویل شول ستری مشی سیالی زنگل تخر آغلی ز جادویی ونیم ماستا انتظار کاوه ده سیالی سترگی ده ونی پا خبور آوری دلو سره لدیری هریانتیا لوی شوی تز ما نوم چنگ پیجنی هغی پختن وکره ز هر هغ چوک پیجنم چز ما پا لطکیوی خو هر چوک تر مازان نشی را رسوله تر دیر زره ورهی ونی زواب ورکر زکه یو زنگره کار هم در سپارم ده زنگل پا بل ارخ که یو باغ دی چه گلانو یخ پل رنگ او جوان للاس ورکره یوازی داس یو چوک چه زره وره ووسی لکه ته کولیشی چه ده گلانو رنگ بیر تراوری سیالی ده مرستی لپاره کلک جمنه وکره جادوی ونی حقی تا یو کچنه زلان ده تخم ورکر او ورته وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکری سیالی سم دستی خپل کڅوړه راواخیسته تخمی هم پکې کېښود او د باغ خواته روانه شوه سیالی په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالی باغ مې پیدا کړلو ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله په خندا بشوه سیالا به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسی یې ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو نور به یوازې ورته خندل بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو سوی به له سیالې تاوېدله را تاوېدله او ورته ویل به یې سیالې زه به هم درسره ملګری شم زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم ښکلی ځای نه دی خو لاره به در وښایم سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده دا باغ باغ ته ورته نه و دا یو غمجن ځای و ټول ګلان خړ مایوسه وچ کلک او بې ژونده ښکاره کېدل سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی زلانده تخم وکرلو د تخم لپاره اوبه په کار وي سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده د سیالې ملګري هم هرې خواته د اوبو په لټه کې شول سیالې خپل ملګرو ته وویل که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي ونې ته به څه ځواب وایو ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپل خوله کې اوبه تر تخمه را ورسولې. سیالی ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیال یې د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیال یې دا باغ تا وژغورلو، دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپیښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
چوک لدار دناش ناوی ها I'm not a zigger, I'm not a zigger.